السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه یو ریډونکو وخت په پیښور کې د مازیګر 5:25 دی. نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د مارچ 5 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان پر سیاسي حالات او ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو او ریډیو یې مهي روي خو لومړی راځو خبرونو ته. وړاندې کوونکی زمو همکار نجیب عامر دی.
قومی اسمبلی د یو غړي د وفات له وجې په عدم اعتماد تحریک پر مخ تګ ونه شو. اسلام آباد کې یو عدالت 500 کسانو ته د عمر بند سزا ورولې او لویدیځو هیوادونو په دوسیې د بندیز او اوکراین سره د مرستې اعلان د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر نن هغه غونډه د راتلونکي ګل ورځې پورې وځنډوله چې پکې تمه کېده د وزیر اعظم عمران خان خلاف به د عدم اعتماد تحریک وړاندې شي. د قومي اسمبلی غونډه چې نن شروع شوه نو سپیکر اسد قیصر وویل د اسمبلی د یو غړي خیال زمان د وفات له کبله غونډه د مارچ 23 نیټې پورې ځنډوي. خیال زمان اورکزی په قومي اسمبلی کې د خیبر پښتونخوا له هنګو څخه منتخب شوی استازی و چې د روان کال د فبروري په 14 په اسلام آباد کې د وار پیخي ناروغي له کبله مړ شو. په غونډه کې همدارنګه د پخواني ولسمشر رفیق تارړ، سېنېټر رحمان ملک او د پیښور په یو جماعت کې د وژلو شو کسانو لپاره هم دعا وشوه. سپیکر اسد قیصر وویل دا د پارلمان یو روایت چې کله هم د قومي اسمبلی کوم غړی وفات شي نو اجلاس د بلې کاري ورځې پورې ځنډول کیږي، نو ځکه دوی روانه غونډه د راتلونکي ګل ورځې پورې ځنډوي. په اسمبلی کې د اپوزیشن غړو د غونډې د ځنډولو خلاف خپل غږ پورته کړ او نارې وهلې. هغوی په دې خبره هم احتجاج کوو چې ولې د اپوزیشن مشر شهباز شریف ته د خبرو کولو موقع ورنه کړل شو. د اسلام آباد یو عدالت نن 500 کسانو ته د عمر قید سزا وروله. دا سزا د اډیشنل سیشن کورټ د جج محمد رضا ربانی لخوا ورول شو. پر دغو 500 کسانو تورو چې تیر کال په اسلام آباد کې یو انجلۍ او یو هلک تښتولی وو، پر هغوی تشدد او جنسي تیری کړی او بیا لوسه ویډیو خپره کړې وه. دا 500 کسان عمر عثمان مرزا، محب بنگش، ادراس قیوم بٹ، حافظ عطاءالرحمن او فرحان شاهین نومیږي. د 2021 کال په جولای میاش کې په ټولنیزو رسنیو داسې یو ویډیو خپره شوې و چې پکې خودل کیږي چې په اسلام آباد کې ځینو کسانو یو هلک او نجلۍ په یوه کوټه کې بند کړي، په هغوی تشدد کوي، نامناسب انداز کې چیړي او لوسه ویډیو جوړوي. هغه مهال وفاقي حکومت ویلي و د دې پیښې به خپله پوښتنه او پلټنه کوي څو اغېزمنې شوې جوړې سره انصاف وشي. په دې کیس کې د عمر، بلال او ریحان په نوم دوه نور ملزمان بری کړل شوي دي. د کوټي پولیسو پرون په هغو سرکاري ملازمینو اوخکي بهون کې غاز استعمال کړ چې د خپل معاشونو د لوړوالي په خاطر مظاهره کوله. پولیسو په کمشنر سلولاري کې دا اقدام وروسته لاغي وکړ چې د غو سرکاري ملازمینو حساسې سیمې یا ریډ زون ته د ننوتلو هڅه کوله. د بلوچستان سرکاري ملازمینو وایي د نورو صوبو د حکومتي مامورینو په شان د هغوی ته هم معاشونه 25% لوړ کړل شي، ځکه چې په ملک کې ګراني ډېره زیاته شوې او په اوسنیو تنخواګانو کې د هغوی ګزارنه کیږي. د لاریون یو ګډونوال او سرکاري ملازم فتح خان مساخیل مشال لډیو ته ویل
یقیناً مرم د ملک خیرخوا خلک یو، نو مر خپل حق واړو، مر گزارا بالکل پترخا کې نه کړی، کم از کم دا 25% خو د زیاته شي.
وروسته د بلوچستان سرکاري ملازمینو اتحادي غړو د وزیر اعلی میر عبدالقدوس بیزنجو ترمنځ په خبرو کې د معاشونو د لوړولو په خبرو کې پرمخ تک شوه. وزیر اعلی هغه کمیټې ته د خپل کار د ګړندي کولو امر کړی چې ورته د ګرانۍ سره سم د معاشونو د لوړولو دنده ورسپارل شوې ده. نوموړی وویل له دې سره به حکومت ته ممکنه شي چې د سرکاري ملازمینو معاشونه لوړ کړي. د سواد د مټې په شنګوټۍ کې دوه کسان د ناموس په نامه وژل شوي دي. د ځایي پولیسو مشر حبیب سید وای پرون د نور رحمان په نوم یو ځایي تن او د هغه ګاونډۍ وژل شوي او د دغو غبرګو وژنو په شک کې د دریو مشکوکو کسانو خلاف مقدمه درج کړې او د ښځې یو خپلوان نیولی هم دی. د یادونې وړ ده چې په تېره لنډه موده کې په سواد کې درې ښځې او دوه سړي د غیرت په نوم وژل شوي دي. سرکاري شمېرې ښایي چې په تېرو 15 کلونو کې په سواد کې د 30 ښځو په ګډون 80 کسان وژل شوي. او روسي خبر دا چې نن د مارچ 25 پر اوکراین د روسیې د غیر موجه یا بلا اشتعال یرغل دویمه میاشت په داسې حال کې شروع شوی چې جګړه تیزه شوې او لویدیځو متحدینو د مسکو پر ضد تازه بندیزونه لګولي او د کیف سره د لانور پوځي ملاتړ او مرستو ژمنه کړې ده. د اوکران ولسمشر ولودمیر زیلنسکی د ناتو او اروپای ټولنې نه مننه کړې ده چې په شریکه د اوکران د ملاتړ لپاره کار کړی او په روسي باندې بندیزونه لګولې دي. خو نوموړي په دې خبره خفګان هم ښکاره کړی چې دا ګامونه ولې مخکې پورته نه کړل شول. نوموړي وویل که دا کار مخکې شوی وای ښایي روسیې به له یرغله وړاندې یو وار بیا سوچ کړی وای. د ناتو د دیرشو هیوادونو مشرانو، د اوز واکمنو هیوادونو استازو او د اروپایي ټولنې د ویشتو هیوادونو مشرانو د روسي خلاف تازه بندیزونه او د کیف سره د مرستو اعلان پرونو کړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن چې د اوکراین سره د یو بلیون ډالرو د مرستو اعلان وکړ، ټاکل شوی چې نن به د پولنډي مشرانو سره د خبرو لپاره وارسا ته لتلو وړاندې د اروپایي کمیشن له مشرې اورسلا وندرلین سره وګوري. بایدن د پولنډي مشرانو سره د انرژي او د کډوالو په موضوعاتو خبرې کوي. خبر نو پای.
خبرونه مو زموږ د همکار نجیب عامر ناوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. پوروان یو سات کې بواوري نن د کامی سملی غونډه کې پر وزیر اعظم د عدم اعتماد تحریک وړاندې نشو. بلخوا وزیر اعظم عمران خان ویلي استعفا نه ورکوي، خو اپوزیشن به پر خپل راتلونکي ګام حیران کړي.
دغه پانه چې کوم دی هغه سره دغه چې را دی ټول سربراه چې کوم دی ارمی چیف بر طرف کې خپل خوښ ارمی چیف راولي، او دریم شی چې کوم دی نو هغه بیا دا چې را کوټ کې چې کوم دی دا ریفرنس دایر کړی دی تر ریلیف ملو شي.
د جنوبي وزیرستان انګور ډکلی مازورانو واڼه پوزي کیمپ مخې ته د خپل غښتنو لپاره احتجاج کړی.
حکومت را یې پزوري چې ما خپل کوټه دوا خپل کوټه درته په حال شي هغه په اډوکیشن کې دوه کا په هندو او د مزوري چې کوم بچون دي هغه پر د پریتل میلا وشي.
او د خیبر پښتونخوا نرخزیان وای دراتون کې ګل پورز به د پیښور پریس کلب مخې ته د خپل حقونو لپاره احتجاج کوي.
بس مو غیر محفوظ ہے او دا حکومت نے بس مطالبہ کو پا مطالبہ بانے ہو مونگا دم رستلی شو دا سلور غٹے غٹے باقی غش بھی نو پدی بانے دا مونتا ستا حفوظ نشتا.
لمشال سرے وابرے تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، نن د سپریم کورټ هغه صدارتي ریفرنس په اوریدنه کې اوریدنه وشوه چې پکې مرکزی حکومت آئین د دریش پیته ا ماده د وضاحت قبل غوښتنه کړې ده. د آئین دا ماده لخپل ګون سره د پارلماني غړو د وفاداری نه کول په صورت کې د هغوی د غړیتو په ختمولو په اړه ده. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال گوهر مسید د ټلیفون په لیکه ده. گوهر مسید، تاسو ته ستړي مشي وایم او په دې اړه څه ورستی معلومات لري؟
فرخنده ستړي مشي او اوریدونکو ته هم ستړي مشي وایم. نن چې کله دا صدارتي ریفرنس په اړه باندې د سپریم کورټ اوریدنه شروع شوه، نو دا اوریدنه د جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې لارجر بینچ 15 رکنی بینچ وکړله، او په دې کې د اټارنی جنرل ورته وضاحت شروع کړو چې کم حکومتي وکیل دی هغه ورته وایي چې د کم یو پارلمان غړی د فیصله سره متفق نه وي، نو آیا دا استعفا ورکوه دي ته په کار دا کې دي شي چې د استعفا ورکی، ځکه چې د پارټۍ سره چې د اختلاف دي، نو د هغې پارټۍ د اختلاف دا مطلب نه دی چې هغه د حکومت هم خلاف لاړ شي. او په دې بنیاد باندې چې کله عدالت بیا دا ورته جسټس اعجاز الحسن دا ریمارکس ورکل، ورته ویلي چې صدر چې موږ ته کوم ریفرنس را لېږلی دی هغه یې د آئین د تشریح دپاره را لېږلی دی، مونږ د آئین د تشریح نه اخوا دیخوا نشو تلای، غرض یې دا و چې مونږ په چا باندې دا غږ نشو کولی چې دا د پارلمان غړی پاتې شو یا نشو پاتې. په دې بنیاد باندې ډېر اوږد بحث وشلو په اوریدنه کې، خو سپریم کورټ دا فیصله اوریدلې نه علاوه دا اوریدنه یې د ګل ورځې 2 بجې پورې ماشپښین وزنډوله، او اټارنی جنرل چې کوم د حکومتي وکیل دی دا ته وویل چې تبا د ګل په ورځ باندې خپل چې ستاسو دلایل دي هغه به زر تر زره مونږ ته مخکې وړاندې کوي او راته مکمل کوي. به
سم ده. او گوهر مسید دی نن د کامی سملی غونډه کې پر وزیر اعظم د عدم اعتماد ته کوړان دین شو کنه، او نو په دې باره کې سم معلومات لري؟ هغه وخت اپوزیشن ګوندونو د پارلماني غړي چې کم دي دا غوي سر خبرګون بو پر دغه فیصله باندې.
نن چې کوم د کمی سمبلی غونډه شروع شوله د سپیکر اسد کیسر په مشرۍ کې، نو په هغه وخت اول دوی تلاوت وکړو او ورسره د دعاګانې وکړلې چې کوم د کمی سمبلی غړي مړ شوی وو، خیال زمان د کورم ایجنسی نه تعلق وو. هغه نه پس په مخامخ توګه باندې سپیکر دا خبره وکړه چې د کمی سمبلی د روایت دي چې کچرته د کمی سمبلی غړي مړ شوی وي، هغه دعا نه پس غورز باندې اجلاس چې کوم د غونډه چې د اغاز اندول کیږي، نو زه د غونډه د ګل ورځې پورې زندولې اعلان کوم. په دې باندې اپوزیشن غوندونو شور هم وکړو، احتجاج هم وکړو، او بهر چې راووتل نو د میډیا سره خبرې هم وکړې. په هغه کې خاص کر چې کوم اپوزیشن لیډر دی میاشبا شریف، هغه د خبره وکړه چې د روایت دغه هم دی چې کله د غونډه شروع شي د کمی اسمبلی نو کم از کم چې کوم د اپوزیشن لیډر وي هغه ته د خبرو موقع ورکړي دي. شي خو دلته خو بيخي څوک د عین پروا نه کوي. نن یو ځل بیا سپیکر اسد کیسر د کمی د عین خلاف ورزي کړي ده. دا د میاشبا شریف خبرې وي چې دوی د اپوزیشن لیډر ته د خبرو موقع نه کړو او په خپل مرزي مطابق صرف اجلاس راوغوختو، غونډه راوغوخته، لا خبري شروع شوه، تلاوت او دعا وشول او غونډه وزندوله. اپوزیشن ډیر کلک تکونه په حکومت او په سپیکر باندې وکړل چې دوی د عین هر وخت او بار بار ماتول شروع کړی دي او مخالفت کوي.
سمدا ډیر مننه کوم ودان اوریدونکو. تاسو د گوهر مسید نه دغه معلومات اوریدل چې نن د کمی سملی غونډه کې پر وزیر اعظم د عدم اعتماد تحریک وړاندې نکړل شو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو څنګه چې موړان دی واورید، نن د کمی سملی غونډه په اسلام آباد کې وشوه چې پکې تمه کېده د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد رائے واخیستل شي. اپوزیشن ډلو د مارچ په اتمه د سملی سیکرټریټ ته د وزیر اعظم خلاف د بے باوري تحریک جمع کړي وو، او د سملی د قواعد لاندې سپیکر پابند چې په سوار لسورزو کې دننه د سملی غونډه راغواړي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان ویلي استعفا نه ورکوي، خو اپوزیشن به پر خپل راتلونکي ګام حیران کړی. د پاکستان په ورسته او سیاسي حالاتو د مشال ریډیو خبريال شاهنواز ترکزي معلومات راکوي.
وزیر اعظم عمران خان وای نه خو به استعفا ورکوي نه به میدان پردي، بلکې وای د مارچ په 20مه به اپوزیشن ته سرپرایز ورکړي. بلخو اپوزیشن ډلې وای د دوی سره د عدم اعتماد د کامیابولو لپاره تنن پوره دي، او عمران خان به د وزیر اعظم نه اخوا کی سرپرایز منه داسې کار یا خبر او یا کوم عمل چې ډیر زیات حیرانونکي وي. د پاکستاني رسنیو د خبرونو تر مخه داسې ګونګوسې هم دي چې ګنې وزیر اعظم عمران خان به استعفا ورکړي. نو دغه خبرې سپیناوي عمران خان په خپل د مارچ په 23مه په اسلام آباد کې د میډیا د زینو کارکونکو سره د ملاقات په وخت کړې دي. په دغه ملاقات کې د 92 نیوز په نوم دی او نجی ټي وی چینل خبريال عمران وسیم هم شامل و. د عمران وسیم پوینا چې عمران خان نه د استعفا پوښتنه هم وشوه.
تو خان صاحب نے جواب یہ دیا کہ
دی وای عمران خان دا جواب ورک چې زه ول استعفا ورکم. زه نه پوهیږم چې ماته د استعفا خبره ولې کیږي او غوښتنه یې ولې کیږي. زه غو تر اخیری بار پورې لوب کوم کې تر اوسه خو مقابله هم نه ده شروع. استعفا څنګه ورکم؟
استعفا کیسے دے دوں؟
عمران وسیم دا خبره په خپل یوټیوب چینل په یو ویډیو کې خوري کړی دی او زیاته کړی دا چې عمران خان د یو پوښتنه په جواب کې دا هم ویلي حکومت لاړ هم شي نو په هیڅ ډول و اپوزیشن ته انارو ورنکی. انارو مانه دا چې تاو تریخواله ختمول او داسې چې دواړه فریقه په خپل منځ کې په زینو خبرو سره سره کېدل. هم د مارچ په 23مه زینې حکومتي وزیران د قومي سندي سپیکر اسد قیصر په مشرۍ کې د متحده قومي مومنټ د مشرانو سره هم لیدلې. متحده قومي مومنټ د تحریک انصاف واکمن ګوند سره په حکومت کې اتحادي ډله ده، خو تر هغه وروسته چې اپوزیشن عدم اعتماد راوړلو لپاره کوششونه شروع کړل، د دې ډلې په شمول ځینې نور ډلې هم د ځان سره کړې او ګونګوسې دي چې ګین ایم کې هم به د عدم اعتماد په سر د اپوزیشن ډلو سره ودرېږي. په دې ملاقات کې د جیو ټي وی د پانی د 24 مارچ خبر تر مخې ایم کې هم حکومتي وزیرانو ته تجویز ورکړي. وزیر اعظم عمران خان د خپل ځان په ځای کوم بل تن هم د تحریک انصاف وزیر اعظم وټاکي، ممکن ده چې حکومتي اتحادي ډلې کومه مثبته فیصله وکړي. د وزیر اعظم عمران خان دا خبره چې د مارچ په 20مه سرپرایز ورکوي نو دا کوم رقم سرپرایز کی دی شي؟ صحافی او تجزیه کار طارق افاق مشال ریډیو ته د مارچ په 4 وویل د عمران خان سره درې ممکنه ګامونه داسې شته چې ګنی هغه په سرپرایز کې راځي.
نو هغه خو استفاده چې دغه نه انکار کړی دی. دوی په پانه کوم دی هغه سره دغه د چیرې د پورت سربراه کوم دی ارمی چیف دا برطرف کې خپل د خوخ ارمی چیف راولي او دریم شی چې کوم دی نو هغه بیا د چیرې کوټ کې چې کوم دی دا ریفرنس دایر کړی دی ریفرنس کې چې کوم دی هغه ته ریلیف ملو شي.
بلخوا په ملاکنډ کې د پاکستان پیپلز ګوند اپوزیشن ډلې مشر بلاول بوټو زرداری هم د مارچ په 23 یو جلسې ته خپل وینا کې ویلي موجوده حکومت نه خو بلدیاتي انتخاباتو کې ګټه کړي او نه زمینی انتخابات ګټلي نور خپل حال معلوم دی. بلاول بوټو زرداری ویلي عمران خان دی په 23 مارچ اسلام آباد کې جلسې نه کوي بلکې سملای ته د عدم اعتماد د بچ کېدو لپاره پوره غړي راولي. نوموړي زیاته کړي موجوده حکومت کې د ترانسپیرنسي انټرنیشنل د ریپورتونو سره سم پاکستان کې مالی درغلي ډیر زیات شوی او د پاکستان درجه ډیر لاندې تللې ده. د مارچ په 4 وزیر اعظم عمران خان په یو ویډیو پیغام کې چې د پاکستان د سرکاري ټي وي چینل لخوا هم نشر شوی په کې ملکی وګړو ته ویلي باید د مارچ په 23 اسلام آباد ته د تحریک انصاف ګوند جلسې لورشي او په دغه پیغام کې د همیشه په شان د اپوزیشن ډلو ځین مشران د غلاګرو او یا غلا کوونکو په نوم یاد کړل. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو د اوریدونکو د جنوبی وزیرستان د انګور اډې کلی مازیرانو د واڼې پوزي کې مخ ته احتجاج کړي او په احتجاج کې د حکومت نه غوښتنه کړې دي. د انګور اډې مازورانو مشر دین محمد چې په خپل د پولیو مرض لوجې مازور شوې د مشال ریډیو ته ویل چې هلته زیات خلک د ماین چاودنو لوجې مازور شوې دي خو حکومت د دوی مسلو ته هیڅ پام نه کوي. بلخوا د جنوبی وزیرستان ډیپټی کمشنر امجد معراج مشال ریډیو ته ویلي چې مرستیال کمشنر د انګور اډې مازورانو د درنې تورغلو د دوی جایزې غوښتنې به پوره کوي. نور تفصیل د اشتیاق مسید په دې رپورت کې.
د سویلی وزیرستان انګیراډا کلی سره تعلق لارین کی معذورو نے د درویشتم مارچ نا د وڼه پوځي کیمپ مخه ته احتجاجی پلاتای واهلی دی. دوی غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت ته معذورو نے ته خپل حقوق زر ورورا ساوي. د دغې احتجاج مشر دین محمد چې په خپل هم د پولیو مرز نا معذور شوی دی د خپل غوښتنه په باریک شه مشال ریډیو ته ویایي.
حکومت راي پزوري چې کیما خپل کوټه دوا خپل کوټه درته په حال شي اګه په ایجوکیشن کې دوه کپه دو او د مزوري چې کوم بچون دي اګه پر د پریتلې ملا وشي چې کوم مزوري خالته په بم لشکي مزوري شوی یا شهید شوی دي هیڅ کسو ته شهادت فکر نه راوي.
په احتجاج کې نوز د دوه نورې کسانې خبره هم ور وایي.
زه نوز بدین د انګور اډه اوسې جنګیا په دې سره سترګه بند برس نه نه شوی وې د انګور اډه نه میزر غلي تنظیم نه میز دا غوښتنه کوي چې خپل حقوق ورکو میز بچون چې د تعلیم دی اپ او کډ کالج کې په نور کالجونو کې د دې د خلکو کو خپل نوم عبد الکریم د انګورډ د بارډر اوسې دین کې مالوس نه دوا سره بم بلش کړ شوې دي. پولیس می څه په احتجاج نشي د ګورین د دغه وجه چې د حکومت سره می څومره حقوق دي د روس سره می څومره خپل حقوق نه دي رسیدل. د حکومت ته کوم مزوري به راخو مو کوم څه به بل بل چالي نه افتاش.
مشال ریډیو چې د انګیراډا کلی مازورونه غشتنه د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر امجد معراج مخې تک شوی اغوی وویل
مونږ ایسی ساته وویل د خلکو سره موس عموم شروع کړلو انګیجمنت باقی د قانون لاندې دو ریزلټ پرسن د فرزان تصویر سوی کوټا وی نو هغه کې هم مونږ د والو کوم راي سی ابره پوزیشن شو کو باقی د مزو بعد د فرا د مونږ د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ سره خپل فند یا د خپل یو سیستم دا نو هغه کې هم مونږ چې سمرا کمپنسیشن دوه لپاره یا د فسیلټیز ارنج کې تل شي نو
د مزورونه احتجاجی درنه مشهورونه دا هم وې چې مقامی انتظامیه د دوی وشتنه زر پورا نکړي بیا دوی مجبور وي چې د خپل احتجاجی درنه خیمه د وڼه اف سی کیمپ نه د پوزي جرنل کیمپ مخه ته منتقل کی. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولا گاوا
اومی لگولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ام اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او پا کابل کے تھیں
اوریدونکو د بلوچستان حکومت ویلی چې په موجوده وخت کې ګرانی زیاته شوې نو باید چې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې هم زیاتوالی راشي او په دې اړه وزیر اعلی د ملازمینو د تنخواګانو کې د زیاتوالي لپاره یو کمیټه هم اعلان کړی ده. دوی دا ګام له هغې وروسته پورته کړی چې کله تیره ورځ په سلګونه ملازمین په کوټه ښار کې راوتلي وو او د خپلو تنخواګانو کې د زیاتوالي لپاره لاریون او احتجاج وکړ. نور تفصیل د کوټې نه ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د سرکاري ملازمینو د اتحادیې بیګا مشرانو تیر ماښام په کوټه کې د صوبې د اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو سره لیدلی او دغه و مخته په تنخواو کې د زیاتوالي ترڅنګ ځینې نورې غوښتنې شوې. پر دې مهال د بلوچستان اعلی وزیر اعلان وکړی چې د ملازمینو په تنخواو کې د ګرانۍ سره سم د زیاتوالي لپاره چې کومه کمیټه جوړه شوې ده هغه به خپل کار اوس چسپانده کړي چې دغه ډول حکومت وکولای شي چې د سرکاري ملازمینو په تنخواو کې زیاتوالي وکړي. خود دې څخه لمخه چې کله یاد سو ملازمینو په کوټه کې لاروین راستلی او د ریډ زون په لورې د تلو هڅه کوله نو هغه وخت پولیس له لورې پر کمشنر چوک باندې اوشکې بیوونکې ګیس وکارول شو. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د کوټې د استادانو د اتحادیې مشر اجي نظام الدین کاکړ وویل چې د دوی لاریون او احتجاج په امنیت سره روان و لکن پولیسو پر دوی باندې بیل سپل مې اوشکې بیوونکې ګیس کارولې دي.
په قسمتې سرکار نن بیا په خپل نادانی کې پر دې استادانو په پروفیسورو باندې شلیم وکړي. موږ مزمت کوو، موږ ملازمان یو د دې صوبې د پرمختګ
د دې سرکاري ملازمینو په وینا چې د هیواد د نورو برخو په ډول دي د بلوچستان و سرکاري ملازمینو ته هم په تنخواو کې 25% زیاتوالی ورکول سي. په دې ترڅ کې د ژوب سره تړاو لرونکي یو سرکاري ملازم فتح خان مساخیل زیاتوي.
یقینا موږ هم د ملک خیرخواه خلک یو، موږ د ملک چلوونکي خلک یو، لیکن دلته کوم غریب ملازمین دي دا غو د حق لپاره له دوی سره یو شای نسته.
دلته خبره یادونه ورده چې د پاکستان مرکزی حکومت تیر کال د فروری په میاشت کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 25% زیاتوالی اعلان کړی وو او د بلوچستان حکومت د مالی مشکلاتو له امله دغه اضافه یوازې 15% کړی وه. پر کوم باندې چې د صوبې ملازمینو لخوا وخت په وخت د احتجاج لړۍ روانه وه او تیره ورځ د صوبې اعلی وزیر اعلان کړی دی چې د 10% اضافه ورکولو لپاره به یاد شوې کمیټې ژر تر ژره خپل کار وسرته رسوي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په صوبې کې د سرکاري ملازمینو شمیره د 2,40,000 څخه اوښتې ده. په دوی کې لوی شمیر کارکوونکي په محکمه تعلیم او صحت کې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پښتونخوا نرخزیان وای تر راتلونکي ګل پورس به په پیښور پریس کلب مخې ته د خپلو حقونو لپاره په احتجاج لاس پورې کوي. د نرخزیانو د اتحادي مشان وای د تیرې سمو دینا په نرخزیانو بریدونه ډیر شوي دي خو هیڅوک یې پښتنه نه کوي. د دوی په وینا مجبور دي چې سړکونو ته راوځي او د خپل ژوند لپاره آواز پورته کړي. بلخوا د واکمن تحریک انصاف ته اسمبلی غړي وای د نرخزیانو د امنیت په اړه په ټوله صوبه کې ضلعي انتظامیو ته هدایات جاری کړي او هڅه به کوي چې د دوی امنیت یقیني کړي. د حکومت فعالان وای په پاکستان کې لمخ کینه نرخزیان د تشدد اخکار دي خو اوس د ریپورت کېدو لوجه زیات شمیر پیښې مخې ته راسي. په دې اړه نور تفصیل د ملیحا میرزا ته ناوړو.
د خیبر پښتونخوا د نرخزیانو سازمان وای چې د مارچ په 23مه په پیښور پریس کلب کې د صوبې خواجه سرا راټولېږي او له حکومت به د خپل تحفظ غوښتنه کوي. د خیبر پښتونخوا خواجه سرا اسوسییشن صوبایي مشر ارزو خان د مارچ پر 24مه مشال ریډیو ته وویل چې په داروستو کې په بیلابیلو بریدونو کې یو شمېر نرخزی وژل شوي، ژوبل شوي او نورې پکې معذوره شوي خو تر اوسه برید کوونکي له سزا بچ پاتې دي. هغې وویل چې د ګل په ورځ د خپلو حقونو مطالبې لپاره سره راټولېږي.
بس مو غیر محفوظ ہے او دا حکومت نے بس مطالبہ کو پم مطالبہ باندې هم گدم رستلی شو دا سلور غټ غټ باقی وش وی نو پدی باندې دا مون تاسو ته تحفظ نشته دی دا مون ملزمان چې کوم دی او اوسه پوری فرار دی او حکومت پولیس چې کوم دی په دې کې ناکام دی زه خدا ریانه ما چې دم غټ غټ باقی کی په میډیا سوشل میډیا دم را وایل کی نو وزیر اعلی محمود صاحب چرته دی او وزیر اعظم عمران خان صاحب چرته دی ایست تحفظ مون ته نشته دی او دې تحفظ لپاره مون غټ کانفرنس کوو د پیر پور باندې غټ پر درنه باور کو دي سم نه حاله پوری پیدل بزو او دا زمون د حکومت نه مطالبه چې خودی دي د پاره چې کم دین زمون د خواجه سره او د وجل بن کوي
دوی د خبره روس ته لاغي کوي چې په تیرو دریو میاشتو کې په خیبر پښتونخوا کې پر نرخزیانو یو شمیر بریدونه شوې دي د ماش په ولسمه په مردان کې د چاند په نوم یو نرخزه او په پیښور کې په بل وخت مانو نومي خواجه سره او وجل شوې مخکې په بنو کې په یو تقریب کې یو نرخزه په دزو وجل شو په پیښور کې د دزو په یو بل پیخه کې یو خواجه سره مازور شو او په منسیره کې په پینزو خواجه سره د دزو وروسته یو مازور او بل نرخزه وجل شو د نرخزیانو د حکومت فعالان د دغه پیښو غندنه کوي او وای چې په کار د دغه طبقه حکومت د خوندي ساتلو لپاره حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي په پیښور کې د نرخزیانو د حکومت لپاره کارکونکو تیمور کمال د ماش په سلی وشتمه مشال ریډیو ته ویل چې پر نرخزیانو د تشدد واقعیت مخکې هم کېدل خو رپورت کېدل نه نوموړي ویل چې د نرخزیانو ملګري خپلوان او شاوخوا یې بې تعلیمه خلک ځوروي او دا ډول پیښې مخې ته راځي د دې تر څنګ د پلټنو کمزوري نظام هم د دا قسمه پیښو مهم لامل دی په پیښور کې دبلیو وینز په نوم اداره د نرخزیانو لپاره کار کوي دبلیو وینز یو چارواکی او مدني فعال قمر نسیم د مارچ په سلیر وشتمه مشال ریډیو ته ویل د نرخزیانو د کار نوعیت او په موجوده قوانینو عمل درآمد نه کیدل هغه وجوهات دي چې داسې زیاتې پیښې کیږي
د خواجه سراو حواله سره چې کوم قانون په 2018 کې جوړ کړل شو دی بدقسمتي دا ده چې د پاکستان په سلورو والو صوبو کې د دې قانون حواله سره عمل درآمد چې کوم دی نو هغه ډېر کم دی د ادارو د خواجه سراو مسائل حواله سره چې کوم سمج بوج دے اگر ډیر کم دے او په قانون کې چې د کم تربیت خبره د پولیس د هیلث یا د نورو سرکاري ادارو د لپاره شوی وا هغه بد قسمتي دار چې په تیر دو کالو کې پاره حواله سره څه قابل ذکر عمل نه دی شوی چې دا بد قسمتي دی چې د خواجه سراو یو لوی تعداد د میوزیک د ډانس او د یا د سیکس ورک سره تړلې شوی دي نو په دې کې ریسک فیکٹر د تشدد یا د داسې قسمو واقعات زیات دي
دبلیو وینز شمیرې ښایي چې تیر کال په خیبر پښتونخوا کې نهه نرخزیانې وژل شوې د ادارې له شمیرو سره سم په خیبر پښتونخوا کې د 2015 نه تر اوسه نوي خواجه سره وژل شوې دي په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي پښتونیار خان د مارچ په 24مه مشال ریډیو ته ویل چې د دوی حکومت په نرخزیانو د هر ډول تشدد غندنه کوي او د هغوی ژوند خوندي ساتلو لپاره د صوبې مقامي انتظامیې ته هدایت ورکړي دي
حکومت هم لګیا دی خپل سونه وسایل دی خپل بروکار راوړي لګیا دي ډسټرکټ ټو ډسټرکټ هغه د اډمنستریشن سره دا خبره اوسه تکړه ده چې به تاسو باندې لوکل ساته باندې د خلکو سره تاسو خبرې مو کې د سره نستیم کې د سره جرګې مو کې د ټیم پروټیکشن هم حاصل شي او دې تم بیا په کار د خپل دایره د اختیار دایره کار لاندې د دایره او د اختیار د دین د مذهب نه بهر خبره نه اغه لاندې دې مو خپل کلی کوم دی لکه چې خپل کردار د کوي دغه نه مسوا هټ نه دي صبح هو ګورنمنت د احکامات لاندې ضلع سطر باندې کوم ډیسټریکټ اډمنستریشن دی اغه د اړه باندې
په پاکستان کې د 2018 کال د سرشمیرنې لمخه په هغه هیواد کې تر 100,000 زیات خواجه سره دي په دې کې شاوخوا 9,000 هغه په خیبر پښتونخوا کې دي خو د فعالانو په خبره د دغه طبقه اصل شمیر تر دې ډیر زیات دی فعالان وایي نرخزیانو ته د کار روزګار موقع برابرولو په موجوده قوانینو سم عمل درآمد د هغوی د خیر ښېګڼې پروګرامونو او د پولیسو په ګډون په نورو ادارو کې د دغه طبقې لپاره د ضبط اخلاق مقررولو سره په داسې پیښو کې کمی راتلی شي
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریڈیو تو غوږی اوریدونکو د مازیګر 15 بجې کیدونکو د لن خبرونو د نجیب عامر نور
د پاکستان د قومي سملې سپیکر نن هغه غونډه د راتلونکي ګل ورځې پورې وځنډوله چې په کې تمه کېده د وزیر اعظم عمران خان خلاف به د عدم اعتماد تحریک وړاندې شي. د قومي سملې غونډه چې نن شروع شوه نو سپیکر اسد قیصر وویل د سملې د یو غړي خیال زمان د وفات له کبله غونډه د مارچ تر 23 نیټې پورې ځنډوي. د اسلام آباد یو عدالت نن 500 کسانو ته د عمري قید سزا واوروله. پر دغو 500 کسانو تورو چې تیر کال یې په اسلام آباد کې یوه نجلۍ او یو هلک تښتولي وو، پر هغوی تشدد او جنسي تیری کړی و او بیا یې یوه لوسه ویډیو خپره کړې وه. په دې کیس کې دوو کسانو ته برات هم ورکړل شوې ده. د کوټي پولیسو پرون په هغو سرکاري ملازمینو اوښکې بهونکې ګاز استعمال کړی چې د خپلو ماشونو د لوړوالي په خاطر مظاهره کوله. د بلوچستان سرکاري ملازمین وایي د نورو صوبو د حکومتي مامورینو په شان دي، هغوی ته هم ماشونه 25 سلنه لوړ شي. خو وروسته د بلوچستان سرکاري ملازمینو اتحادي غړو وزیر اعلی میر عبدالقدوس بدنجو ترمنځ په خبرو کې د ماشونو د لوړولو په خبرو کې پرمختګ وشو. د سوات د مټې په شانګواټۍ کې دوه کسان د ناموس په نامه وژل شوي دي. ځایي پولیسو مشر وایي پرون د نور رحمان په نوم یو ځایي تنه او د هغه ګاونډی وژل شوي او د دغه غبرګو وژنو په شک کې دریو مشکوکو کسانو خلاف مقدمه درج کړې او د ښځې او خپلوان نیولی دی. افغانستان کې طالبان حکومت وایي چې دوی د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به دغه هیواد ته هیڅ راز خطر نه پیښیږي. وانګ یی پرون په نایلند شوي سفر کابل ته لاړ او د طالب مشرانو سره ملاقات وکړ. را روانه اونۍ بیجینګ د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د مشرانو د یوې غونډې کوربه دی او نن د مارچ 25مه پر اوکراین د روسیې د ملا اشتعال یرغل دویمه میاشت په داسې حال کې شروع شوې چې جګړه تیزه شوې او لویدیځو متحدینو د مسکو پر ضد تازه بندیزونه لګولي او د کیف سره یې د لان او پوځي ملاتړ او مرستو ژمنه کړې.
دا سو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو سره زو یو بل موضوع ته د یوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د ناتو لغړو وغوښتل چې یوکرين ته د نوري وسلې ورکړي. زيلنسکي ول باید نور د ناتو غړي دا ونه وایي چې یوکرایني ځواکونه د ناتو پر معیار برابر نه دي. د ناتو مشرانو د یوکرين په اړه په خپل غیر معمولي غونډه کې فیصله وکړه چې یوکرين ته به نوري دفاعي وسلې ورکوي. ولسمشر زيلنسکي چې په برسلز کې د ناتو سرمشري زتا د ویډیو للارې دغه وینا وکړه. په دې اړه نور تفصيل په دې رپورت کې وو.
پر اوکراین د روسیې د یرغل د یوې میاشتې له پوره کېدو سره هم مهاله د ناتو د مشرانو په فوق العاده غونډه کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي له خپل هیواد سره د نامحدودو پوځي مرستو غوښتنه وکړه. زيلنسکي چې په بروکسل کې د ناتو سرمشري زتا د ویډیو کانفرنس للارې وینا کوله وویل
سغودنی درېچ زرانکو بلی فوسفورنی بمبه
موږ د خپل خلکو او خارونو د شغورل لپاره نامحدودي پوزیم رستېتارتي لرو. حماس چې روسیا زموږ خلاف په نامحدود ډول وسلو کار کوي
وید روسیسکیه ودارف وید روسیسکو اکوپاتس.
د اوکراین ولسمشر د ناتو مشانو ته په خطاب کې وویل د روسیې په وړاندې له مقاومت وروسته نور هیڅ کله ونه وایست چې د اوکراین پوسټ د ناتو په معیار برابر نه دی. شاغل زيلنسکي د اروپا له مشرانو په دې مننه وکړه چې اوکراین ته وسلې ولې شلې، خو په عین حال کې د تهاجمي وسلو غوښتنه وکړه. ویل زموږ سره د روسیې د حملو او د روسیې د اشغال په وړاندې مرسته وکړي. د ناتو له سرمشي وروسته د دې تړون سرمشي یانس ستولتنبرګ ویل د تړون ټولو مشرانو د شاغل زيلنسکي خبرې په غور واورېدې. د زیاته کړه
Allies agreed that we must also increase our support for other partners at risk.
نن د ناتو مشرانو موافقه وکړه چې د ځان د دفاع له اساسي حق سره د امریکا لپاره د اوکراین نور ملاتړ وکړي. متحدان همدارز په ډیرو پوځي تجهیزاتو اوکراین سمبالوي، لکه پټانګ زد او هوایی مدافعي سیستمونو او بې پلوټ الوتکو چې ډېرې اغیزمنې ثابت شوې دي.
درجه بالټي پولشه څه توچ
د ناتو سرمنشي په عین حال کې هیله څرګنده کړه چې د ناتو دیرش غړي به د رومانیا، بلغاریا، هنګریا او سلواکیا په شمول د ختیځ اروپا په هیوادونو کې د خپل حضور له پیاوړتیا سره موافقه وکړي. د همداراز ویل چې د تړون مشرانو د دې پخلی وکړ چې د ناتو دروازې به د واشنگټن د تړون د لسمې مادې پر اساس پرانیستې وي. دا ماده د ناتو پراختیا یو تاریخي بری بولي.
مشال ریډیو ته وګورئدونکو، راځو یو بل موضوع ته. د چین د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان له دوه ورځنی سفر او هند ته تر تګ مخکې پرون کابل ته رسیدل او هلته د طالبانو د رئیس الوزرا لمرستیال مولا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متکی او د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی سره وکتل. د سیاسي چارو کتونکو وای چین له افغانستانه د ایغور بیلتون غوښتونکو له دره کاندېخنه لري، خو طالبانو د چین د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړ چې د دوی خوره بعد د کومبل حیوانات خلاف نه استعمالي کی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې دوی د چین د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به دغه هیواد ته هیڅ راز خطر نه پیښیږي. چین له ډېره وخت اندېښته لري چې ایغور بیلتون غوښتونکي به د افغانستان له وضعیت په استفادې چین ته واوړي. د ملا برادر د دفتر په یو خبر پانه کې بیل دي چې د ایغورانو نوم یاد شي ویل شوی چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ته د هغو ټولو اندېښنو په اړه ډاډ ورکړل شو چې دا هیواد فکر کوي ممکن د افغانستان له خاورې ورته پیښ شي. د سیاسي چارو کارپو نجیب آزاد وای د طالبانو تر واک لاندې افغانستان څخه چینایان ګواښ احساسوي. د په عین حال کې د چین او طالبانو اړیکې اوسنۍ نه بلکې پخوانی وبللې.
هغه غواړي د طالبانو سره اړیکې ولري، په ځانګړي توګه هغه ګواښ چې طالبان د خوځینی هیوادونو احساسوي یا هغه نړیوال ګواښ یا هغه نړیوال تهدید باندې طالبان مشروع دی او څخه د ژغورنې لپاره او تر دې وړاندې هم چې طالبان واک ته راشي چینایانو د طالبانو سره خورا ژورې اړیکې درلودې. طالبانو پلاوی چین ته ولاړې دي. چین د بهرنیو چارو وزیر خورا تود هرکلی وکړ.
ټاکل شوی دی چې چین راتلونکي اونۍ د افغانستان د ګاونډیو د کانفرنس کوربه وي. په دې کانفرنس کې به په دې خبرې وشي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره په څه ډول مرسته وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخي پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې د چین د بهرنیو چارو وزیر له امیر خان متقی سره د وچې میوې د صادرولو، سوداګرو ته د ویزې د ورکړې، د قانونو د استخراج او همدارس د چین د یو سړک او کمربند پروژې په اړه خبرې وکړې. د چین د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره هم وکتل. هغه څوک چې د امریکا له لوري په تور لیست کې شامل او پر سر جایزه ایښودل شوی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې سراج الدین حقانی د چین د بهرنیو چارو وزیر ته وویل چې په افغانستان کې امن د چین او سیمې لپاره امن دی. د ډاډ ورکړ چې د طالبانو حکومت د دوه تړون تشبند چې افغانستان به چاته تهدید نه وي.
د مشال ریډیو د خالی ورځې 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو،
د کرخه په غاړه
په دولسنیمو بجو،
سندره جادوګری
په ایونیمه بجا،
روغتیا او درملنه
په دوانیمو بجو،
پام کوا
په درینیمو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو،
سروي
په څلورنیمو بجو.
دا سو مشال ریډیو ته غوښتونکو، د خیبر پښتونخوا حکومت په ټوله صوبه کې د جماعتونو مولا امامانو ته د میاشتنیو وظیفو ورکول پیل کړی دي. د کوټ ضلع د پرمختیا لپاره د مشاورتي کمیټې مشر او په صوبایي اسمبلی کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي ضیا الله بنگش مشال ریډیو ته ویلي چې روانه اونۍ په دې ضلع کې شپږ سوه خطیبانو ته وظیفې ورکړې دي، خو د عوامي نشر ګوند یو مشر پر دې پروګرام نیوکې کوي او وایي چې حکومت د ملا امامانو د مالی مرستو په ترڅ کې سیاسي ګټې پورته کول غواړي. د سیمې ځینې دینی عالمان بیا د حکومت لخوا د ضرورتمندو ملا امامانو ته مالی مرستې ورکول یو ښه ګام ګڼي، خو زیاتوي دا کار باید له سیاسي اهدافو پاک او پر مستقل بنیادونو وشي. نور تفصیل د هارون باچا نور.
د کوارډ ضلع د پرمختیا لپاره د مشاورتي کمیټې ډی ډیک مشر او د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د حکمران ګوند تحریک انصاف یو غړي ضیا الله بنگش د مارچ پر درویشتمه مشال ریډیو ته وویل حکومت د صوبې په ټولو ضلعو کې د جماعتونو هغو ملا امامانو ته چې د اوقافو له محکمې سره راجستر دي د میاشتې په سر د لسو زرو روپو ورکول پیل کړي دي. نوموړي زیاته کړه د مارچ پر یویشتمه د کوارډ د بیلابیلو سیمو د جماعتونو شپږو سو خطیبانو ته د وظیفو ورکولو چارې بشپړې کړي.
هر جماعت کمرما کرام تھا 10,000 روپئے وظائف مقرر شی ہوئے. لاسٹ 3 منتھس والا تقریباً 30,000 روپئے چیکنا کوہاٹ کے 600 کسانوں تک مدہ چیکنا ویر کو بائی ہینڈ آئی تھا ویر کو اور دا ہر 3 مہینے بعد ہوتا 30,000 روپئے رسیو کم چا والا رجسٹریشن شوے دے محکمہ اوقاف سرا واغی ٹھو ہوتا دا پیسے حکومت طرف نہ ملے بھی کمنس کے اور کے چونکہ کورونا حالات کلرا لوں بیا ٹائم کے حکومت فنڈنگ مننگ مسئلے جڑے شوے د دې بجټ کې به دا شی دوباره اناؤنس شو دا نه زیاره به دا یو زلو شی به نه دا کنټینیو پروسس دی.
پاکستان ایکسپریس ٹریبیون رسپانې د مارچ پر 22 په رپورٹ کې ویلي د خیبر پختونخوا حکومت د جماعتونو پر ملا امامانو د میاشتنیو اعزازیو ویشلو لپاره د روان مالی کال په بودیجه کې 2.6 ارب روپۍ بیل کړی دي. د رپورٹ تر مخه دا پیسې به د 40,655 خطیبانو تر څنګ په صوبه کې د میشتو لګکیو مشرانو ته هم ورکول کیږي. پر رپورٹ کی ہمدار از راغلی حکومت تر دے دما پر 2,613 ملا امامانو د پام ورلڈ شمیر اقلیتی مشرانو د 80 میلیونه روپو په اندازه مالی مرستې ویشلې دي. د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف پر ملا امامانو د مالی مرستو ویشلو پروسه په داسې وخت کې تیز کړي چې لوی خوا د مارچ پر 1.5 د دې صوبې په 13 ضلعو کې بلدیاتی ټاکنې کیږي. نو بل پلو د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د تحریک انصاف د مشر او د دې هیواد د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی. هم دې موضوع ته اشاره په پیښور کې د جامعه اشرفیه محتمم مولانا ارشد علی قریشی د مارچ پر 23 مشال لیډو ته وویل د ملا امامانو لپاره د حکومتي اعزازیو خبره تر ډیره نمایشي او سیاسي ده.
عبادتګاہونه چې څومره دي جماعتونه دي یا مدارس دي نو دا دي سرپرستی کول یا دي عبادتګاہونو سره وابسته چې کوم خلک وی نو دا غي د ضرورتو خیال ساتل دا خو د ریاست ذمہ داری ده. کچره دا په خلوص نیت باندې حکومت دا اقدام وی نو بیا خو ډیره بهتره ده. او کچره نه سی او سیاسي هغه وی مذہب نم بدئی استعمال ہی ہو تدی پسند منگا بیا باغ بند کوجی سی زما خل اکثر خل کو دا ریفیوز کرے ہم دے سی یو سیاسی طور باندے اخبارات کی او میڈیا کی وینا راشی دادا جی حکومت اخپل و کارندگان پر ذریعے سر جماعتوں چکم ائمہ دی نو دا اگے نمونے لکھ دیا لیکن
د ملکن ڈویژن لپاره د وفاق المدارس العربیه کوارډینیټر د سوات مولانا صدیق احمد بیا له ملا امامانو سره د حکومتي مرستو د پروګرام ستاینه کوي خو دې هم وایي چې دا کار باید سیاسي اړخ ونه لري.
دا خو زمونږ صوبائی حکومت د ډیر وړاندې نه د دې اعلان کړو بیا په امامانو صاحبانو په بینکونو کې اکاونټونو کلو کړل خو تر اوسه پورې په هغه باندې هیڅ قسمه عمل درآمد نه شوی. اوس دیو اعلان کړی دی نو په دسی مقبانه دا اعلان یقینا دا خبره هم د سیاسي جماعتونو قابل غور ده چې به یې آیا دا ته د سیاسي رشوت په تور باندې استعماله دا پیسې د خطه مخکې مور کولې شوي. خو بهرحال اوس هم کو کې نو خبره ده بعض علما به دي سي چې هغه حقیقتا ضرورتمند دي.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک بیا وایي د ملا امامانو لپاره د اعزازیو تر مقررولو هم زیاته اهمه موضوع د جماعتونو او دینی مدرسو غیر سیاسي کول دي.
ټول سیاسي جماعتونه په اعتماد کې اغستل پکارو ځکه چې د سرکار د طرف نه چې پیسې اوزی ظاهره خبره ده کو دا بیا د سرکار ملازمان ګڼل شي نو دا په مستقلو بنیادونو باندې د سرکار ملازمت کوي او کنا دا دوی یو سیاسي مقصد د پاره استعمالول غواړي دا دینی مرکزونه د سیاست د پاره استعمالېږي په کاردار چې دا غي مخنیوي وشي. دا جماعتونه خود د سرکار ملکیت نه لري دا خود اولس ملکیت ته یعنی اولس مکه ور کړی دی اولس جماعتونه جوړ کړی دی اولس خصمانه کوي سره د امام د تنخوا یا د امام د اړې. نو عوامي نېشنل پارټي دا غني چې داسې قسم لا جذباتی سیاسی منصوبے دو خزانے دفیسے زیادہ
د کوارد ډیډک چیرمن او د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې له همدې سیمې د تحریک انصاف غړي ضیاء الله بنگش له مشال لیډو سره په خبرو کې د مولا امامانو لپاره د حکومت د میاشتنۍ وظیفو پر پروګرام د اپوزیشن نیوکې رد کړې. د وویل د سیاست هدف یې د خلکو په تیره د ټولنې د اړمنو کسانو خدمت کول دي. په یوه وخت کې داسې رپورټونه هم خپاره شوي چې خی له جمعیت علما اسلام فیډل سره اړه لرونکو ملا امامانو وار لمخه له حکومتي وظیفو اخیستلو انکار کړی دی. دې ډلې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت چپه کولو لپاره وخت په وخت لانګ مارچونه کړي او اوس مهال د پاکستان جمهوري غورځنګ تر چتر لاندې حکومت مخالفه مبارزه مخته وړي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنهو د ماخام تر شپګو
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د سواد ضلع په مټه شانګواټۍ سیمه کې دوه کسان د ناموس په نوم وژل شوي دي. د مټه د پولیس تھانې مشر حبیب سعید د مارچ په سلیریشتمه مشال ریډیو ته ویلي چې په شانګواټۍ کلی کې د نور رحمان په نوم یو تن په ډزو وشتل شوی او ورپسې په خوا کې په یو کور کې درنه یو ښځه هم وژل شوې ده. پولیس وایي د پیښې پلټنې لا هم روانې دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه نیاز احمد خان راکوي.
د سوات مټي پولیس تانادار حبیب سعید د مارچ په سریشته مشال ریډیو ته ویلي چې مټه شنګواټۍ کې د مقامي خلکو په اطلاع دوی ته دوه مړي ملو شو ول چې یو تن ګلکارو او په چتې کار کولو پړزو وشته شوی او بل خزه په کور کې دننه پړزو وشته شو و. پولیس وایي چې مقدمه درج کړي یو ملزم نیول شوی دی چې د وژل شوی خزه رشتہ دار دی. دوه نور ملزمان تښتیدل دي. دغه نه دوه ورځې وړاندې په 28 مارچ منګوره بازار کې یو خزه خپل میرانو زامنو په دې وجلې چې د پلار نه ولله طلاق اغسته او پری مقدمه کولی. هغه دو ملزمان هم پولیسو نیولی دي. په سواد کې د خزو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې د اویکننګ مشر شمشیر علی وای چې روان کال کې سشپړ ستنان د غیرت په نوم وجلې شوې دي.
دلته ادارې هم کار کوي او مجرمان چې کم دي هغه هم نیول کیږي. خو بیا هم د په دې کیسونو کې موږ ورو چې ورځ پر ورځ د کیسونو کې اضافه کیږي یا د کیسونو کیږي. نو حقیقت دا دی چې په دې کې کم ملزمان نیول شوي دي تر اوسه پورې هغه ته د قانون مطابق سزا نه ده ملو شي، بلکې هغه خلاصې موندلې واپس راوړي.
په سواد کې د خزو حقونو لپاره کارکونکو ادارې شرکت کا مشره نیلم رحیم وای چې تیر کال 2021 کې 38 تنان د غیرت په نوم وجلې شو ول چې پکې 2 خزې هم شامل وي.
د غیرت په نوم د وجنو چې ډېر زیاتې وجلې خو زیاتره دلته کې چې جبري ودونه کیږي دا غي د وجنو چې دی نو بیا ورسته مسلې مسائل جوړوي. نو دا غي د وجنو چې د غیرت په نوم دا وجنو چې دا سي پیخه کیږي. بل قانون شته خو لکه د دې د پاره د غیرت په نوم وجنې د پاره جدا یو قانون نشته.
په سواد کې د غیرت په نوم په وجنو دلی پولیس مشر زاید نواز وای چې پولیس غواړي ملزمانو ته سزاګانې ورکړي شي او مقدمو کې د غیرت په نوم ماده سره سره د ترهګرۍ ماده پکې هم لګول غواړي، خو دوی د قانون مطابق کارروي کوي.
موږ دا هم کوشش ته د تاسو سره دا خبره شیر کړم. ما پبلک پروسیکیوټر سره دا یو ټاپک اخیستی ده چې دا سو کې سو کې موږ 70 ولګونه خبري چې دوی ته ریلیف نشي ملا ولې چې دا ډېر زیات ظلم ده. نو مو ذاتی طور باندې د ډسټرکټ پولیس دا خواهش هم ده او کوشش هم ده چې داسې ملزمان چېرته خلاص نه شي. چې کله سټیټ مدعی جوړ شي نو دا یو بذات خود یو ته سوچ وکړه، دا مقتولین خپل دواړو کورو ول مړ کړ نو دو بسو کی خدا سٹیٹ تھا.
په سواد کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو اداري وای چې کال 2014 کې د غیرت په نوم د وجنې یو قانون پاس شو چې پکې به په دغه مقدمه کې حکومت فریق وي او د ملزمانو سره به نه سوله کېد شي او نه به د ملزمانو ضمانت کیږي. خو بیا هم صرف سواد کې کال 2014 نه تر کال 2021 پورې 115 د غیرت په نوم وجنو کې تر دې دمه یو ملزم ته سزا نه دا ورکړی شوی او په 13 ډیر ملزمان پکې په ضمانت خوشی کړی شوی هم دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو د غوږی رازو یوې بلې موضوع ته. د روجې په میاش کې ضرورتمندو خلکو ته د وینې رسولو په خاطر د پښتونخوا بلډ بانک لخوا په کوټه ښار کې 12 ورځې کمپین لګیدل دي چې مقصد یې په لوی کچ د ضرورتمندو ناروغانو لپاره وینه ورکول دي. د وینې ورکولو لپاره په لوی شمیر کې خلک دغه کمپ ته ور روان دي. دوی وایي چې په وینې نه یوازې د یو ناروغ تن علاج کیږي، بلکې د ښه صحت لپاره نورو کسانو ته وینه ورکول هم ضروری دي. په دې اړه نور حال د کوټې نه تمشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د پښتونخوا بلډ بانک له لوري د هر کال په ډول شش کال هم د روزي د میس څخه لمخه په کوټ کې د وینې د ورکولو دولس ورځنی کیمپ لګیدلې دي چې موخه د روزي د میس څخه لمخه زیاته وینه راټولول او بیا و اړمندو کسانو ته رسول دي. په دې اړه د پښتونخوا بلډ بانک ډایرکټر سلیم احمد نور حال سره بیان کړي.
پښتونخوا د وینې زیرمه 22 کلو زخه په کوټ شهر کې و مجبور مریضانو ته پاکه صافه وینه ورکوي. نو زموږ د 22 کال د تجربه د سی پر روزه کې د وین بیا بالکل کمی وی. نو په دغه سلسله کې موږ د پښتونخوا د وین زیرمې له خوا د عدالت روډ باندې د وین یو کیمپ لګولې دی. په سونو خلک دا وترغلي خپل وین جمع کوي. د اتی په توګه
په دې کیمپ ته ډېرې شهریان د وین د ورکول لپاره هر ورځ راځي او دوی وایي چې وناروغانو ته وین ورکول نه هوازي او لوی قرباني ده، بلکې د دې څخه د انسان په بدن کې د وین فشار هم سميږي.
منم سليمان یار لمخ خو زه اول دائم سي دا ډېر فائدہ مند یو خو اول سړي د سي دي پرم شه د مثال دی بیس وین ورکی بیا داس خربانم ست یتیمانم ست سمسالغه وینې پکار لیکن پیدا کیژن بیا پښتونخوا بلډ بینک بیا داس یغه د سمسالغه تاته په ایمرجنسی پر حالت کې تاته وینې هغه کی. نو بیا سمجم نو دوی سردا کومکو کو وینې ورکو. نو مجم مخته د بل مسلمان خیال وساتو او ثواب نیت ورکو بده کی بیا سمج نه اسلاله شو کو
زمانه ور فیولات زیدی. نو د دې وینې مجد د پاره ورکله چې ورور د دې خلکو د پاره چې دا کند تلسمه مریضان دی خدای مکه په شار کې بلډ یو بلاست کیږي یو د ماکه کیږي یو اکسیډنٹ کیږي. نو د دې د پاره مونږ وینې ورکې دا غریب خلکو ته دا یونه ورسیږي موږ په دې کېم خیر او لحاظ موږ د ټولو لسه دا خواست کو زو خصوصا د ځوانانو سره چې هغه راځي د پښتونخوا بلډ بینک خپل یونه ورکي، بلکې په کار دا دی چې هر درې میاشتې بعد موږ کوشش کړي موږ یونه ورکو.
خود ویني تنظیم کوونکی باور لري چې د دوه هفتو په دې کمپاین کې به دوی دومره وینه راټول کړي چې د روزي په میاس کې به په شتوګه د بیوزلو کسانو سره کومک وکولای شي. په دې ترڅ کې د یاد سیوی ادارې یو مشر فضل محمد ترین زیاته کړه
د کوټه د شار ټول هسپتالونو انصار پر شخوا بلډ بینک باندې 2200 ماشومان د مرسر رجستر دي د تلسمیا د مریضان د شغته هر میاس مجبور نور کو، بلکې بیا داسې د زنانو کې سونه سراجي د کشنیان د هغه ته مجبور نور کو. یا خدای نه خاصه په شار کې واقعاتو چې هغه ته وینور کې دي چای او پرشین یو بلی هغه ته مجبور نور کو. دا موږ نه ګوښ دا څوک دي چې هغه څوک مجبور راځي په وینه مجبور په شخوا بلډ بینک وینور کې. ها خدای یو شی دی وینه داد سی او پوزټیو به مشته جمع کوم جو بی ورکو بی به جمع ک ای بورکو بدایو رولینګ دی روان دی سلسله در روانه ده. دا مجبوریان مجبوری بورال کو پښتونخوا بلډ بینک د مریضان
د ونی ورده چې دروسی په میاس کې د خیراتی ویني د ورکول لړۍ په شاریانو کې کم سی او په نتیجه کې پښتونخوا بلډ بینک د هر کال په ډول دا کال هم د خلکو د ویني د اتی کول په خاطر ټول سپرزنې کیمپ په کوټه کې لګولې دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. راځو یوې بلې موضوع ته. د مارچ شلمه نیټه په ټوله نړۍ کې د خوشحالۍ د ورځې په توګه ولمانځل شوه. د ملګرو ملتونو په ملاتړ لمانځل کیدونکې په دغه ورځ لپاره خلکو ته وریاد کړل شوه چې ټوکی ټکالی خندا تفریح او په ټوله نړۍ کې د ژوند نخوند اخیستل د صحت لپاره څومره ضروری دي. په دې اړه زموږ همکار شاهنواز ترکزی هم یو رپورت جوړ کړی وو چې د یو ټوکمار پر ټوکو پیلېږي.
دا ډېر خلک شیشه بند بدماشان دي، شیشه بند کې بیا ښکنځاوي شروع
د قلا سیف الله روزی خان شوقی وای د زکه هم د خندا خبرې کوي چې خلک خوشاله شي. شوقی په یوټیوب په خپل نوم یو چینل هم جوړ کړی دی چې ور باندې خپل ټوکی کوي. ټوکی هم داسي چې پکې خلک د سماجی خرابیونو منی کوي او د ژوند خ اړخ ته د تک پیغام پکې وي.
او مقصد مدا د خلک ډیر په غمجن دي، ډیر خراب دي کنه مقابله نه کیږي. دا ګرانه غزه خلک مایوس دي، خو بیا هم ورته ویل مدې په ټوکو کې چې مایوسی به نه کو ورور پاکستان تو ګوري او بیا مایوسی تو ګوري. باید موږ درویش کال مخکې لا مړه وای، خو د حالاتو مقابله به کوو. نو ځکه ټوکی هم ورته کوو، خوشحالی هم جوړو.
او د مومندو طارق خان چې په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې کسان او یا کروندګر کونسلر هم منتخب شوي، هر وخت کوشش کوي خلک وخندوي.
نور غسنیش ترې اوټونه مګټي دي چې ګرځ را ګرځ سو کوي دا کار لا وکړه.
لگا کہ موٹر سائیکل نہ پرے ہوتی ہم پر نہ خلا سن دی چاتا یہ پوچھ
نہ موٹر سائیکل سنگ خلا کلا سن
نو خار سڑے اوٹ میں درکڑے سو کوئی نہ تر تر آشا کار نہ درم پستر گوندا دی دی سے سبا کا وہ ورگا جمال سسٹم کو برابر کو کنا یار
تاریخ خان تر اول ٹول کے پورے سبق ہم وے لے دے ورس تو یہ رکٹ نو میں ٹرک نہ فرش گاڑے جوڑ کو چے دغر نہ کارخانو تا کانی را کوس کی
لازم پتی وجہ اوچتنی وڑے چے سو مخکم زمنگا دعا سلام دیر جات اوس جا اٹھنے را کڑی آسی آواز کے منگو یل کڑ لے گلہ ران شلاس تو اوچت کو نو
ہر کال د مارچ بشلم د ملگری ملتن رخوا د خوشحالی ورس منزل کی گی دغه ورځ د 2014 کال راهیسې شروع شو چې د UN.org لخوا د معلوماتو تر مخه د دې ورځ مقصد هم دا دی چې خلک د خوشاله اهمیت تسلیم کړي. خندا او خوشحالي کول د انسان د ژوند لپاره څومره ضروری ده. د نفسیاتی علومو ماهر پروفیسر ډاکټر همدرد یوسفزی وای انسان همیشه د خوشحالي په تکل کې وي، خو کله کله ورته خفګان هم وشي. نو که خفګان د 15 ورځو زیات شي باید دې د کوم ډاکټر نه علاج شروع کړي، ځکه دغه علامت د نفسیاتي ناروغي ده. نو دا پوښتنه چې په خو غریبي وا خو خلک خوشاله وو، اوس مالداري هم ده، تعلیم هم زیات شوی، خو بیا هم نفسیاتي ناروغي زیات دي. ولی
د ډېر زیات انډستریلایزیشن سره دغه چل او شو چې هغه کورنۍ نظام لنګ شو یا د خلکو هغه کم سوشل سرکل چې هغه کم شوي، د دې سره سره چې د انسان چې هغه بنیادی په سوسایټي کې اوسېدل غواړي، خلکو سره اوسېدل غواړي، نو د منډې په دغه دور کې چې د خوشحالي کم شوې ده.
د ملګری ملتونو په دغه پاڼه د هم لیکلي په 2015 کې ملګری ملتونو داسې 19 پروګرامونه هم شروع کړل چې هغه کې غریبي ختمول، انسانانو ترمنځ مساوات راوستو کوشش کول، او دا نړۍ د ځینو خرابیو نه بچ کول. لیکنه کې زیاته شوې هم دا درې خبرې داسې دي چې دا په خیریت او خوشحالي تمامېږي. داسې خبرې کول یا ټوقی ول چې د یو چا زړه پر خوشاله شي په اسلامي شریعت کې اجازه شته، او هغه خبرې باید څنګه وي؟ د باجوړ مفتی بشیر خلوزی مشاهده لري ته ول بالکل د خندا خبرې کول اجازه شته، خو د ځینو شرطونو سره سم.
شریعت یوازې نه دا چې د دې جهات ورکړی دی، بلکې د نبی علیه السلام په ډیرو مقو باندې دا غنه د دې جواز هم ثابت دی. د څو شرایطو سره دا بالکل ټیک دی. شرطونه داري چې د چا عزت نفس پکې مجروح نه شي، څوک په دې خپه نه شي، د چا سپکاوی ونه شي، پر دې عیبونه په دې کې ونه لټول شي. شریعت ته د طنز او مزاح یوازې جهات نه دی ورکړی، بلکې دا یو مستحب کار هم ګڼلی دی.
د ملګري ملتونو د ویبپاڼې تر مخه اسمبلی د جولای په 2012 کې اعلان کړو هر کال با شلم مارچ ته خوشحالي ورځ وي، او دا قرارداد بوټا نومې هوا ته راوړیو. د ملګری ملتونو لخوا د 2021 کال د یو کم یو نیم سلو ملکونو د سروې په مطابق په زیات خوشاله ملکونو کې تر ټولو اول فنلند، دویم ډنمارک، او دریم سویټزرلند. ولې د فوربز میگزین لخوا په 2019 کې د مارچ په 15 د چاپ شوی خبر تر مخې د ملکونو په درجه بندۍ کې تر ټولو زیات خفا درې ملکونه، چې پکې افغانستان، جنوبي سودان، او منځنی افریقا ریپبلک شامل دي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه، او هر شیبه کې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د روان یو سات په پای کې یو ځل بیا لند خبرونه د نجیب عامر نور.
پام وکړئ د نن ورځې وروستۍ مهمه خبر نه ده. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر نن هغه غونډه دراتونکې ګل ورځې پورې وځنډوله چې په کې تمه کېده د وزیر اعظم عمران خان خلاف به د عدم اعتماد تحریک وړاندې شي. د قومي اسمبلی غونډه چې نن شروع شوه، نو سپیکر اسد قیصر وویل د اسمبلی د یو غړي خیال زمان د وفات له کبله غونډه د مارچ 23 نیټې پورې ځنډوي. د کوټې پولیسو پرون په هغه سرکاري ملازمینو اوخ کې بهاون کې غازونه استعمال کړي چې د خپلو معاشونو د لړوالي په خاطر مظاهره کوله. د بلوچستان سرکاري ملازمین وایي د نورو صوبو د حکومتي مامورینو په شان دي، هغوی ته هم معاشونه 25% لوړ کړل شي. وروسته د بلوچستان د سرکاري ملازمینو اتحادي غړو وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو ترمنځ په خبرو کې د معاشونو د لړولو په خبرو کې پرمختګ وشو. د سواد د مټې په شانګواټۍ کې دوه کسان د ناموس په نامه وژل شوي دي. د ځایي پولیسو مشر وایي پرون د نور رحمان په نوم یو ځایي تن او د هغه ګاونډی وژل شوي، او د دغو غبرګو وژنو په شک کې د دریو مشکوکو کسانو خلاف مقدمه درج کړې او د ښځې یو خپلوان نیولی دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې دوی د چین د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به دغه هیواد ته هیڅ راز خطر نه پیښیږي. وانګ یې پرون په نااعلان شوي سفر کابل ته لاړ او د طالب مشرانو سره ملاقاتونه وکړل. دا روانه اونۍ بیجنګ د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د مشرانو د یوې غونډې کوربه دی. او لویدیځو متحدینو په یو سرمشریزه کې په روسیا نور بندیزونه لګولي او ژمنه کړې ده چې اوکراین ته به نورې پوځي او بشري مرستې لیږي. د غونډې مرام د روسیې د پوځي یرغل په ځواب کې یو متفقه عکس العمل مخې ته راوړلو.
دا سو مشال ریډیو ته غوښتونکو د مشال ریډیو پروګرامونه ریپورتونه سمون اونیزې خبرولې تاسو سمون پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام او د دې سره سره په فیسبوک او ټوئیټر لارې هم ځان د تازه معلوماتو خبر ساتلې شي. اوس د روان یو سات پای شي بو تر رسیدلی. ز فرخنده اسد د خبرونو ویان نجیب عامر او زمون ټکنیکی همکار اسحاق امیر له تاسو نه اجازه تپاړو. د نن ورځې پروګرامونه په دې ځای پاتې رسیږي. تاسو هم پر دې سپورټ ریډیو اوریدلی شئ. زمون لاړه خدای پامان.